شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه په قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي، په هیواد کې دننه د جګړې په ډګر کې وینې بهیږي. په دې اړه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نړیوالو چارواکو له څرګندونو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صافی الله ستانکزای خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سرټکیم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونټکور وویلی د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه خوندي وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده، او امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه هدفونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. ستيفانو پونټکورو ویلي ناتو سازمان سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
This is truly an historic opportunity.
دا پرختیا یو تاریخي فرصت دی چې د افغانستان د لسیزو جګړو ته یو سیاسي حل لاره پیدا شي. نن ډیرای افغانان دومره نیکمرغه نه دي چې وطن په سوله کې وویني، خو دوی هیله مند دي. د دوی هیله باثباته او دوامداره سولې ته ده چې جګړه ختمه او د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په نړیوال اوربند ټینګار کړی و او لټولې غوښتي و چې د جګړو د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په ډزو سره وژلې ده. دا پیښه پرون شپه په سانچارک ولسوالۍ کې شوې. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه اتویش کلنه ښځه چې عایشه نومېده او درې ماشومانې هم لرل، د سانچارک ولسوالۍ د تغی خواجه په کلي کې د طالبانو د امر بالمعروف ډلې د مسؤول ملا هاشم لخوا په خپل کور کې په ډزو وژل شوې ده. تغی خواجه کلی له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې دی.
د دې ښځې د وژنې علت لا نه دی معلوم. وسله والو طالبانو هم د دې پیښې په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د امنیه قومندانې ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري تېره شپه مویبخیلو سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو پر پوستو بریدونه وکړل. وژل شویو سرتیرو کې د شاکوټ امنیتي حوزې قومندان او د هغه 15 عسکر شامل دي. شایق وایي زوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي، خو جزئیات نشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا متحده ایالاتونه به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونو هدفونو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي یا غیر متعارف وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره له دې چې له ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونو مخالفت کړی اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي که امریکایي چارواکي له زوره کار اخلي، ایران یې هم کلک ځواب وایي. په هند کې د کرونا ویروس له ډېرېدو سره سره ځینې ایالتونه سر له نن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. دغه هیواد کې چې څه باندې 1.3 میلیارد نفوس لري، له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې ښوونځي بند و. مرکزي حکومت د ښوونځیو پیل ته شین څراغ ښودلی، خو وروسته پرېکړه یې ایالتونو ته پرېښې. په ډیلي، ګجرات، کیرالا او اترپردیش کې ډېرو ویلي چې د ښوونځیو د پرانیستو پرېکړه لا وختي ده. په ورځنۍ کچه د کرونا ډېرې پېښې هم په دې وروستیو کې په هند کې ثبتېږي. دغلته اوس هره ورځ د شاوخوا 1,00,000 نویو پېښو راپور پور ورکول کیږي او هر ورځ زر کسان ترمري. له دې سره د مثبتو پیښو شمیر هم 15.4 میلیونو ته رسیدلی. په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیدلی او له دې کبله د مړو خلکو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی. او د کرکټ په اړه یو خبر دا چې د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چالنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ سږکال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تېره شپه هم په دې لوبو کې ډیلي کپټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بېګا په لوبه کې چانس نه و ورکړل شوی. د آی پی ایل د سن رایزرز ټیم دا لوبه داسې وخت کوي چې پرون د دغه ټیم یو مهم ستوري راشد خان 22مه کلیزه هم یاد ټیم لمانځلې وه. راشد خان او محمد نبی د کاریبین پریمیر لیګ څخه راسن دوبۍ ته تللي او په آی پی ایل کې لوبیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په یو راپور کې به واورئ چې په دې اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د ناټو استازی څه وایي. په افغانستان کې د جګړو د تشدید مسله به له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. نن د سولې نړیوال ورځ ده، او بخښي نړیواله ورځ ده. جګړه ځپلي افغانان سولې ته په کومه هیله دي؟
جنگ نه ډېر ستړي شوي، ځکه موږ راغټ شوي په جنگ کې. د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم راواخلي، افغانستان دی بس الله پاک نو د دغو مشکلاتو نه په خیر سره وباسي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې د پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په نړۍ کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او نورو نړیوالو ستونزو په اړه بحث وکړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې پر رول خبرې کوو.
په دغه وروستیو کې بېرته دې ته راوتلي دي چې د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي. دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړولو بخود دي، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 80 کسان وژل شوي او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په 14 ولایتونو کې 98 ملکیان وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي لارې حل لاره پیدا شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظهیرمل دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ظهیرمل صاحب، راته ووایه چې جګړې تر ډېره په کومو ولایتونو کې روانې دي او د تلفاتو ارقام څه دي؟
روزګان، بادغیس، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، سرپل، غزنی، غور، فاریاب، فراه، کابل، کاپیسا، کندوز، کندهار، کونړ، لوګر، ننګرهار، هرات او هلمند هغه ولایتونه دي. تکل صاحب چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرژوبلې خبرونه خپرېږي، خو په دوی کې یو شمېر داسې ولایتونه هم شته چې جګړه پکې نسبت یاد شوو ولایتو ته زیاته په شدت باندې روانه ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا هغه ارقام چې ازادي راډیو ته ورکړل شوي دي، دوی وایي چې په تېرو دوه اونیو کې اته نوي ولسي وګړي وژل شوي دي او 230 نور ټپیان دي. د دغې ډېره مرژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده، خو وزارت دا نه وایي چې په ننګرهار او تخار ولایتونو کې د اوښتې مرژوبله شمېره څومره ده. خو تکل صاحب، هغه خبرونه چې په سیمو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ازادي راډیو خبریالانو موږ ته راستولي دي، دا ښیي چې په 14 ولایتونو کې بیا له تېرې دوشنبې راهیسې چې نن بیا دوشنبه ده، په 80 نفره وژل شوي دي او 80 نور ټپیان دي. البته په دغه شمېره کې بیا ملکي وګړي او همدا ډول د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم شته دي. حکومت د جګړې پړه پر طالبان واچوي او طالبان بیا دایدا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مرژوبلې د ډېرېدو علت دا ده چې حکومت په ډېرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي دي او غواړي د خپل نفوس ساحه پراخه کړي، نو له همدې کبله دوی عکس العمل ښیي او له کبله یې جګړه هم زیاته شوې او د مرژوبلې شمېر هم پورته تللی دی.
بله زهیرمل صاحب، د جګړې د شدت د علتونو په اړه څه ویل کیږي او د سولې په خبرو کې د دې خونړیو جګړو د راکمېدو څه ژمنې څه پلانونه شته؟
متکل صاحب، که څه هم په کور دننه او همدا ډول په نړیواله کچه تر ټولو مهمه غوښتنه همدا اوس په افغانستان کې د تاوتریخوالي راکموالی او یا هم بشر دوستانه اوربند دی، خو ښکاري چې دواړو لوریو دغه خبره لا هم نه ده منلې، ځکه جګړه روانه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر خپله ټویټر پاڼه کې البته پیغام خپور کړ او د تاوتریخوالي پر ډېرېدو باندې اندېښنه وښوده. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی دی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. دا ټکی البته د هغه په ټویټر پاڼه کې د هغه له ژبې زه وایم، د زیاته کړه چې دې ته پام چې په وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان د سولې لپاره د ناټو ملکي استازي هم د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت یو پیغام خپور کړی دی او په هغه بیا د افغانستان د سولې لپاره تاریخي درامنځته شوی وخت یو تاریخي فرصت بلل دی، خو ترخوای غوښتنه هم کړې ده او غوښتنه یې دا ده چې اوس باید تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینې معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
په کارپوهانو کې هغوی چې پوځي مسائل شنی تکل صاحب نظر بیا په دې ډول دی چې هر کله د سولې مذاکرات پیلېږي او یا هم دواړه جنگي ډلې غواړي چې سره خبرو کې د خبرو میز ته کینی او یو البته یو هوکړې ته سره ورسیږي، نو هڅه کوي چې جګړې تشدد ورکړي تر څو د جګړې په میز کې برلاسي واوسي. جګړه داسې مهال شدت تخلي چې قطر کې د سولې مخامخ مذاکرات پیل شوي نه دي. تکل صاحب، او دواړه لوري هڅه کوي د مذاکراتو پیل نه وړاندې یو تګلارې جوړې کړي او سره په توافق ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل و چې په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه او همداراز په دې اړه د افغان چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو او د ناټو د ملکي استازي د څرګندونو جزئیات اورول. د موضوع لږ نور په یو مرکه کې څېړو. د ولسي جرګې پخوانی غړي سیاسي او فرهنګي فعاله صفیه صدیقی چې د افغانستان په حکومت کې پر مختلفو پوستونو هم کار کړی ده، شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن صدیقی، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوي چې جګړې په رښتیا هم دومره پراخې شوي او زیاتې شوي، یعنی د پخوا په پرتله داسې ډېر لوی توپیر پکې لیدل کیږي؟
اول جناب تکل سپاسو از دې راډیو ټول محترم سلام دلته او بلدان د سولې ورځ د سولې ورځ په افغانستان کې د یو اتن بهر کوم خلک وطن
میرمن صدیقی کله خپل موقعیت ته تغیر ورکړی؟ موږ تقریبا ستاسو خبرې هیڅ ونه اورېدلې، یوازې دومره پوه شو چې تاسو د افغانستان خلکو ته د سولې د ورځې مبارکي وویله. کله خپل موقعیت تغیر کوي او لطفا راته ووایئ. بالکل اوس ښه دی، مهرباني.
ډېره زیاته مننه. تر هغې وروسته خدای دې وکړي چې دغه د سولې ښکلې کلمه په افغانستان کې بلاخره نور د جنگ په ځای باندې ځان ته ځای ومومي. موږ تاسو ټول ته دې باندې پوهیږو چې یوه هیله مندي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکېدلې ده، خو دغه وروستی تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. متاسفانه موږ ګورو چې خلق په ویره کې دي، خلکو ته مشکلات ډېر زیات دي او د هر ورځ نه تر بلې ورځې پورې د تاوتریخوالي کچه متاسفانه ډېره لوړېږي. دا هم موږ په دې باندې پوهیږو چې کېدای شي د دې تاوتریخوالي لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوری یا فرزند د طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني، د تاوتریخوالي د کمښتیا د منځه وړلو په خاطر باندې. ولې مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري. موږ په دغه حال کې چې هغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته اړتیا لري.
اصلي سوال دا دی چې په داسې حال کې چې هلته په قطر کې د دواړو خواوو د جګړې ښکېل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنا دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
دواړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دواړو خواوو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونیشي، هغلته هم د دواړو خواوو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بلاخره ورسیږي. منتخب د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن حیثیوي ښځې د افغانستان د یو داسې هېواد چې غیر دغمو جګړو وینو دونه مبل څه نه دي لیدلي، دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي د افغانستان خلک هیله مند دي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. موږ ته دا اجازه راکړي چې هدا کل په سوله باندې فکر وکړو
او د سولې لپاره حقیقي فرصت شته. تاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساعد دي، نه پوهېږم که موږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینې فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي. ولې که چیرې داسې فکر وکړو چې ځکه پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري په پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زموږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او حتی هغه خبرې هغه تکلیف هغه هیله هغه هیله مندي د ټولو په فکر کې دا به نه هیله پاتې کیږي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه میرمن صدیقی، فکر کوئ چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبرپاڼې خپروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
د شک نشته چې تبلیغاتي جنبه به خامخا لري، ولې یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، رهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کیږي، قحط را روان ده او په جګړې باندې به باور ده او په سوله باندې به باوري روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي او له بل پلوه البته جګړه هم شدت ته رسیدلې.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ولسی جرګې پخوانی غړي، سیاسي او فرهنګي فعال صفیه صدیقی و چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتېدو یې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي دي.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د یوې ګډې سروې پایله ښیي چې روان کال په دغه هیواد کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیون میټریک ټنو ته رسیدلي ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 150 ولایتونو کې 120 ولسوالیو او 815 کلیو کې شوې ده. ښاغلی رستمی وایي د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د احصایې او معلوماتو ادارې د ګډې سروې پر بنسټ تیر کال د غنمو د تولید کچا 4.9 میلیونه ټنه وه، چې د سږني کال حاصلات نږدې 200 زره میټریک ټنه زیاتوالی ښیي. د تیر کال په پرتله په روان کال کې د غنمو د ټولیز تولید د کچې د زیاتوالي لامل د غنمو د کروندو زیاتېدل او د للمي کروندو د تولیداتو زیاتوالی دی. تخار، هرات، کندهار، هلمند، کندز او غزنی په ترتیب سره په روان کال کې تر ټولو زیات غنمو حاصلات لري. د غشان، پنشیر، نورستان، غور، پکتیا، نیمروز او کاپیسا په ترتیب سره تر ټولو لږ غنم تولید کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د کورونا وایرس له امله له قرنټین وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د هوایي دهلیزونو له لارې تر ډېره وچې او تازه میوې، زعفران، قیمتي ډبرې او لاسي صنایع صادرېږي. نوموړي وویل وروستیو کې ترکیش ایرلاین هم پروازونه پیل کړي چې نږدې راتلونکي کې به اروپا ته صادرات پیل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. سږ کال د قرنټین له امله نورو هیوادونو ته 3000 ټنه صادرات شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2019 کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته شاوخوا 15300 ټنه صادرات کړي وو. افغانستان د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې له هند سره هوایي دهلیز پرانیست او له هغې وروسته دا لړۍ یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو ته هم وغځېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.3 افغانۍ.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزو نړیوالو مسایلو ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کلنۍ غونډه داونی په داسې حال کې پیلېږي چې نړۍ د کورونا وایرس له وبا، سیاسي کړکیچونو او اقتصادي رکود سره مخ ده. د ملګرو ملتونو په 15 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ رهبران د کورونا د وبا له کبله په نیویارک کې تر یو چتر لاندې نه راټولېږي. د هیوادونو مشران به دې غونډې ته له مخکې ثبت شوي ویناوي واستوي او زیاتې نورې حاشیوي غونډې به په مجازي بڼه کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو شمیر 193 ته رسیږي او سږ کال د هر هیواد یوازې یو ډیپلومات کولی سي په نیویارک کې د عمومي اسمبلۍ سالون ته ورسي. دوی به هم اړوي چې د کورونا وایرس له کبله ماسکونه وکاروي او له یو بله ټاکل سوې اندازه فاصله رعایت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو کانفرنس کې وویل د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي یو متفاوت بحران دی، ځکه نو د عمومي اسمبلۍ سږنۍ غونډه به هم له نورو متفاوته وي. د لوړې کچې غونډې نن د سپتمبر پر 1 پیلېږي چې د ملګرو ملتونو له 15 کلیزې سره برابره ده. د څه باندې 180 هیوادونو رهبران او استازي به 3 دقیقې ویډیویي بیانونه یا ویناوې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان 15 کال مخکې په 1945 میلادي کال کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په نړۍ کې د نورو شخړو د مخنیوي په موخه ایجاد شو. د عمومي اسمبلی د 15 اویویمې غونډې د اعلامیې په مسوده کې د کورونا وبا، وسلولو شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ په څیر د ستونزو د حل لپاره د ګډو اقداماتو غوښتنه سوې ده. د ملګرو ملتونو د 15 اویویمې کلیزې په مناسبت تر مراسمو وروسته به د سې شنبې په ورځ د عمومي اسمبلۍ د لوړې کچې غونډه چې تر ډیره به په مجازي بڼه وي د سرمنشي انتونیو ګوترش په پرانیستونکي وینا پیل سي. هغه به خپله هغه غوښتنه چې د مارچ میاشتې پر 23مه یې مطرح کړې وه بیا تکرار کړي چې نوموړي د کورونا وبا له کبله د روان کال تر پایه د نړیوال اوربند غوښتنه کړې وه. د سږ کال دې غونډې ته به لږ تر لږه د 101 هیوادونو مشران په آنلاین بڼه ویناوې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغۍ هم افغانان ځپلي او هم ټوله نړۍ ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي خو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده ترې ترلاسه شوې. د دې ورځې له رارسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او طالبانو نه یې غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دواړو خواو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دواړو اړخونو لا هم د خبرو په طرز العمل جوړه نه ده کړې، خو د جګړې یو شمېر قربانیان له ښکېلو خواو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کیږي.
د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي او افغانستان دی، بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي. او په هغه خلکو دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په هغوی دغه غاغم چې خپل ټوپکې دي.
خو عطا الرحمن صافی چې خپل پلار یې په جګړه کې له لاسه ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زموږ تمه توقع دا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړ شي او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اوربند وکړي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نه شي افغانان د سولې په پروسې باور نه شي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللی دي، مګر د اخر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خواو غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
د خاطر پردیس راپور مو اورید. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم په 1813 شمیره مو راستولی دی. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي، دا څنګه د سولې خبرې دي چې جنگ ورځ په ورځ تودیږي؟ که طالبان او حکومت په حقیقت کې د سولې اراده لري، نو اول دې د جنگ ماشین ودروي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، موږ د سولې د غونډو شاهدان یو خو عملا څه نه وینو، دا څه حال دی؟ بشیر حبیبزای له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، باید افغانان د قطر خبرو ته غټه حوصله ولري. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان په بین الافغاني خبرو کې باید اوربند اعلان کړي، او که اوربند اعلان نشي د هڅې د وخت ضایع کول دي، ځکه افغان وژنه روانه ده.